السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي، څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه وړمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي، نو دا به ډېر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بېلابېلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بس لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
نوز ابوردون اکو سور ان مومنت د نوتر اروپا
مخ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو، چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسا او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسا د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوي. افغان کرکټ بورډ ویلی ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. ورسته لدی چې د برتانیا د کورنۍ او چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزې د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزې ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګهام او لیورپول په خارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوایی د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوایی اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په مخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2023 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لوري له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکارۍ له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولسو بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولی.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو بلکې یوازې زه نه یم، د ټولو افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالي غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته جهروزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو بلادرې اولس و دولس ناستې واسپېرته کور ته ځو، کار نسته، بیا بېرته لاړ شو کور ته، روزه را روان یو بېرته روان کور ته، کار نسته. موږ دولت څه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیع الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډیر الون را پس یواز ز کار کوم په کور کې نور تر مسپنجر دی ساز کمزور یو بلند والم لرن ما سن کنه ساز سازون کمزور دی پس یو ولس به مشته کار نه در پیدا ساری سناستیو
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاور ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي
په لاله اوس مر تقریبا یو لسو شل سب نه پر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي مشرجه کړي دي موږ راځي سب لرو په دغه نه پر کې داسو سلو 200 نه پر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه اوس په لاله په پلان کې د دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجله پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو
د امریکا جمهور غوښتون کې د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهور غوښتون کو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس ورستی د ورته وټا کې څو په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او وسنی ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي په اکثر او ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې د ترامپ یو پلوي د ټینیسی اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان خو هغه روک سپین ویونکی دی اکثر مسایلو کې قاطعیت لري
د دې چلوې سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د پنځلس ایالتونو خلکو د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي زینو نیکی هیلی غوړه کړې لدې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ترامپ لوی ووم خو د سړی ز سخت وویرولم ما لومړی وار ډیر کسان قانې کړی و چې د ته رای ورکړي خدای لخپل نظریاتو او تون لارې سره د دې لامل سوچي بیا رای ورنکړي
ترامپ پر سلاغه سه شنبه د جمهور غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیری د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د غایرت په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د نوماندې د منع کولو په اړه کړو د کلورادو ایالت محکمې ډونالد ترامپ د 2023 کال د جنوري په شپږمه د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندې منع کړی و خوستر محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي د جمهور غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ورستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی حال دا چې سیاله نیکی هیلی دری څلوي ټاکنې یې استاذ ولې خپلې کړې تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 تر سره شي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم د خبرونه کې غیزانی پزر گیندار پایک نندلو چن بلوچستان داونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورسوه داونی په پای کې د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه ارزو یو شمیر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته د افغان شزو د انلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړمي د منلي شاعري پروین ملال نظر پوښتلې
چې وزرماتي کوتري په چپی حالت کې انوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو
مطالبو تر چنگ دیو کتاب پانے اڑو
حرم تر دیارا سفرنامہ
د مارچ دویما د بلوچانو کلتوری ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر په کې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو 8 کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوال ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سمندر شیرنه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او پولیس منی تازی.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکه دوله ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غشتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غشتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي.
بلوچستان لن هکلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریکي.
بلوچستان ما
بلوچستان کلتوري ورس د اونۍ په پایل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورس ده. لې به خبرتیا ورسره داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورس ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړی شي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخوانی شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمیر مخکښ شزیه معرفي کړی دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزه معرفي کړی دي، اې پکې اغلې اروخا د معصومه اسمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، انا هیتا راتب زاد ده، چې همدارنګه دی موږ یې خو عادت پښتونخوا او خدای خدمتگار تحریک ځینی غړي وی چې هم ادبی برخه کوله، هم په استلا یو نو ټولنیز کارم کول، یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټک ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او وختل می چې دې برخه خبرې وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېری مينوې لوسته، خو چې ما کله په دې پسې اوس هغه څېړه نه وکړه، یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد تر لاسرسي پیدا کړم. دې واقعا د ما نه تصور نه ډېر لوړ وي او به دا ډېر لیکاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور افسې.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړی ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پي ټي ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه یې هغه سایټونو ته ملام، فیسبوک پانو ته او نورې داسې ښې مرجع وي چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر زیات لاړه شم تر څو کولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغه څه څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما خپلو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سورایا سره لري چې ډېر مشهور ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختۍ سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سورایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې و، ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې. ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو داسې څه هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغسکي. دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب او چې ولې د دې خزو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ څه نشته. فقط یو دوا یا درې کرخو کې د یادونه سیدا ماته ډیره سخته و. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې، مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغه په له فرانسې ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډیرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم. معلومات
تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب وزه کما دوی ته وویل چې دا راخسي چې دی زه د دې له نومو نسخه یا شخصیتو نسخه متاثر یم. بس نه ده چې د نورو نسخه سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې د دې سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو سه وین مرکه
مثلا د یوغه پالیسیانی څه چې نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخکې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات د دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښئ، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم پلس کړه. ان شاء الله هغه باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت پرې موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتاً دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې وګورې د استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دغه مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرخونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شې ده، لېغره او وروسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازو انا او د زرخونه انا او د بیا وروسته د میوند ملالی له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همدا سنه
بالکل
لا لیکوال پاکستان ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبرې شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ساين غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټول شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاغلی ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. هغه لا بیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبری کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي، هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم. نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
که چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغانی لورکی بیگاد و ستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو زلی دون کو چکو تا تا سندره ده کتاب او ده قلم لیکله ده خپل ورانگو اتراشلی تا تا ده قلمونو چکی ده خپل تو توی جوڑه ولا تا تا ده پانو سپینه نری شکلی بابونو سر لیکونه ده پاس اسمان پلا جوردی تخته تا تا ده برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار سدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیرتی د سپرلی سپین ګلو ناس پوجمی بغیر جوار کرشکل به یکلی ستا د پوردنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونا ترکی او د سیورو د رنجو شی به ستا پر کمی سوشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیده بستا او جو ته سر را چټکی د سهار مر به د سپیدو د ګلابی رخصار شکلونه واخلی او ستا پر سر به سرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیڅل توپ تورته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغمې او ډکې لپې اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي ستا د سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور مې درد منه اروا ما ځوروه نور مې درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملالې لورې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنې افت د زرغونې د غیژې وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګي د هسک څکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شو دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګان شمیر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډیره پورې تعداد سترو ترسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته کچیرې نورې غونډې هم زمام وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمیر یې نور هم زیات شي.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمې کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم هر شي موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي سره مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنځي درلودي، او ځینې ملګری را سره همکار رسول، همدارنګه ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصل وکړو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سره ډیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. پر دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنی هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشاعرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو، زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار.
د سورغر ادبي بهیر لغړی ذبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې ور اخیسته تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کښو بڼوته مې پخته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمۍ خوشبو یې راغله واه دیواله د سپوږمۍ خوشبو یې راغله واه په سیوري د انار کې به وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې وای غاړه د بهار کې به وبسي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ درېمه د 22 کلونو په عمر له وجدي نارغوي ورسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ پادریما د هند په ممبئی کې د شپې په 11 بجو په رښتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1980 کال په نړیو کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل اونود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای
شکر کٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس لبرکت راځي شویره.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اونس میډیا سان هون نور جهان فريد خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان تر اتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فريد خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاصو خلکو په مینس کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودی وای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاو، یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شیرونه یې خپل سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهیدل.
بسیار عام میپومین به مانوش
نام تو عرب شاعر و لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی در روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد دولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي، تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کېږي. دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرماینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي. د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته کوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو: له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند وګړو په اړه، د هند مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي،
او له دې لارې د لوستونکو په تجربه او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. چښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونی آزادی راډیوی مجله مهم دومره زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی